نقطه خالقی با برنامه دیگر شما را همراهی میکند.
ډیره زیاته عملیا جان اودول چې په سره وخت رسید خدا دونول چې سو بجې دي دا به زو وایم قدرمن دوستانو د سهار لس بجې شوي به هم د خپل قرباني سلامونه ومني. دا خبرونه یو سات دوام کوي او د ټولو ریپورتونو په سر کې به دا ریپورت واوري چې ګنشمیر اسلامي هیوادونو په قاهره کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا تو تر کړه کړه. په نورو موضوعاتو به هم د ریپورتونو در واورو خو تر هر څه مخته رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه را اوروي.
افغان ولسمشر خپل حکومت غوښتي چې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره د خپل پلان چمتو کړي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي په خوست کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفان وژلي دي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر خپل حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ریپورتونو لمخې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 2000 ملکی کسان وژل شوي دي. د ملکی مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د درېدو هم غوښتنه کړې و خو بهرنیو ځواکونو د حامد کرزی دا خبره نه ده منلې. د افغان ولسمشر وایي په کابل کې ویل له افغان ځواکونو سره د نړیوالو سرتیرو د عملیاتو د هماهنګ کولو لپاره د پلان مسوده به ډیر ژر چمتو شي. همین حمیدزاده ویل د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو په دې لړ کې جدي کار کوي. د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وشل شوې دي. د یعقوبی ولسوال عبدالقیوم قیومی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مړی د جګړې په ډګر کې پاتې دي. په عین حال کې بیا ائتلافي ځواکونه وایي چې دا طالبان د دوی په هوایي حمله کې وشل شوې دي. طالبانو هم ادعا کړې چې په دې جګړه کې 28 افغان او بهرني سرتیري وشل دي خو افغان او نړیوالو ځواکونو دا خبره رد کړې ده. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په مشرۍ افغان او بهرنیو ځواکونو یو ګډ امنیتي غونډه وکړه او د طوفان په نوم یې د پوځي عملیاتو دوهمه مرحله پیل کړه. د شان په غورماچ ولسوالۍ کې د سرګ جوړولو د یو خصوصي کمپنۍ 15 کسه چې دوه میاشتې مخکې د وسلوالو لخوا یرغمل شوي وو د دغې سیمې د سپینګیرو او مشرانو په منځګړتوب خوشي شوي دي. بالامرغاب او غورماچ دوه ګاونډي ولسوالۍ دي چې ډېر سلې ورڅخه د امنیو رپورټونه رسیږي. د ناتو یو مسؤل د پنځشنبه پر ورځ ویل د سرک د غاړې ماینونو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی عامل دی او سږ کال د ماینونو د 14 پیښې په سلو کې اتیا زیاتې شوې دي. د ناتو د ځواکونو وایان بریج جنرال رچرډ بلانچت اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د سرک د غاړې ماینونو د بهرنیو سرتیرو لپاره یو جدي ستونزه ګرځېدلې ده. د نوموړي په وینا یوازې تېر کال د سرک غاړې د ماینونو د 14 په پیښو کې شاوخوا 122 امریکایي او نور بهرني سرتیري وشل شوي دي. جنرال بلانچت ویل یو دش امریکایي سرتیری تیر کال د سرک پر غاړه د خښو ماینونو په 14 کې مړ شوی دی. کله هم چې بهرني سرتیری د سرک غاړې ماینونو پر وړاندې روزنه ترلاسه کوي خو د ناتو د ویان په وینا وسلوال مخالفان په نوې طریقو سره دغه ماینونه ځای پر ځای کوي. په خوست ولایت کې د کلید رادیو سیمهیز خبريال چې دوه ورځې وړاندې د ائتلافي ځواکونو لخوا نیول شوی و پرون خوشی شو. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبريال د خبر لمخې نوراجان بهیر د خپل دوه ورونو سره د طالبانو سره د اړیکو په تور د ائتلافي ځواکونو لخوا نیول شوی و. د ائتلافي ځواکونو لخوا د خبريال د نیول کېدو عمل د خوست پکتیکا او پکتیا ولایتونو د خبريالانو د ټولونو د سخت خبرګونونو سره مخامخ شو. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي رچرډ هول بروک بنن په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره وویني. هول بروک به د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق کیانی سره هم وګوري او له هغه سره به په سواد کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په اړه خبرې وکړي. هول بروک تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د سواد د بیزه شو کورنیو له یو کم څخه کتنه وکړه او له لویدیځ او اسلامي نړۍ څخه وغوښتل چې د سواد میلیونونو بیزه شو کسانو سره دې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د خبرو لپاره جرمني ته ورسید. ټاکل شوی چې دواړه مشران د نړیوال اقتصادي بحران د منځني ختیځ پاړه او له ایران او روسي سره په اړیکو خبرې وکړي. اوباما ممکن په میرمن مرکل فشار راوړي او شمیر هغه بندیان په خپل هیواد کې ومني چې په ګوانتانامو کې بندیان دي. دا خبرې د جرمني په دریزدن ښار کې کیږي. دا ښار په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکایي او برتنوي ځواکونو لخوا بمبار شوی و. د امریکا ولسمشر اوباما به د غراز د بوخنوالد سیمې ته ولاړ شي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال یهودیان له قتل عام مخکې د دغه ښار یو کم ته استول کېدل. راپورونه وایي چې په چین کې نن په یو بس کې د اور د لګېدو له امله 40 تنه مړه شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس ویلي په دې پیښه کې 40 تنه نور روغتون ته په طبي حالت کې انتقال شوي دي. د اور لګېدنې د دغه پیښې چې د سیشوان ولایت په مرکز چینګدو کې شوې علت سمدستي نه دی معلوم شوی. پر غزې باندې د اسرایلو د وروستیو حملو د نتیجو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د پلټونکو د ډلې مشر وایي په غزې کې د جګړې د خرابیو اندازې هغه ته سخت ټکان ورکړی دی. په یو خبري کانفرنس کې ګولډ سټون وویل هغه په دې هم خواشینی دی چې اسرایلو د ملګرو ملتونو له دغې پلټونکو ډلې سره همکاري کول رد کړي دي. نوموړي له غزې نه د خپلې ډلې د دری ورځني سفر د نتیجو په اړه څرګندونه ونه کړې، خو ویل چې د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به په دې اړه خپل وروستی او مکمل راپور خپور کړي. او د اروپایي پارلمان لپاره د انتخاب د اروپایي پارلمان د انتخاب لپاره د رای ورکونه دوام لري. د راپورونو مخې شاوخوا 315 میلیونه کسان په ټول اروپا کې د رای ورکولو قانوني حق لري. کچا هم چې د اروپا 186 کسیز پارلمان د اروپایي هیوادونو د قوانینو په جوړولو کې مهم رول لري، خو بیا هم تمه کیږي چې کم شمیر کې رای ورکونکي به دغه پروسه کې ګډون وکړي. د ویشتو اروپایي هیوادونو اتبا به ټاکل شوی دی چې په زیات اندازه د یکشنبې په ورځ خپلې رای ورکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زمونږ غږ لازادي رادیو اورې د سهار 10:00 دي. د دې سات په خبرونه کې چې طاهر روشنی په تخنیکی برخه کې همکاري کوي پر دغو موضوعاتو راپورونه درو. اسلامي نړۍ په قاهره کې د امریکا د ولسمشر د وینا تو تر کله کړي. ولسمشر حمد کرزی له افغان مقاماتو څخه د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د عملیاتو د هماهنګ کولو د یو پلان د جوړېدو غوښتنه کړې. په خوست او پکتیا ولایتو کې د ائتلافي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ نښتې شوې چې په کې دواړو خواوو ته زیانونه اوښتي. د مخابراتو وزارت د نوري فایبر شبکې له بشپړېدو سره د انټرنیټ او ټلیفون د خدمتونو په کیفیت او بیې کې د مثبتو بدلونونو ژمنه کوي. په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غړي په دې ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بهر ته د اوبو د بهېدو په برخه کې دي جدي اقدامات وشي.
دغه اوبه چې زموږ د باندې ځي په دې باندې موږ د اوبو ګرځونکو بندونه هغه باید سربرا کړو. همسایګانو سره باید هغه وکړو چې موږ د خپل وطنیږو چې موږ د خپل حقابې څخه استفاده وکړو.
یو شمیر نړیوالو خبریالانو د لومړي ځل لپاره د سوات جګړه ځپلې سیمه لیدلې. د دوی د سترګو لیدلې حال په همدې خبرونه کې اورېدای شي. د اونۍ انتخاب او د کړې اچار د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره تم شي. تاسو د ازادي رادیو سره نه خبرونه اورئ. ګنشمیر اسلامي هوادونو څیړنیزو مرکزونو او مخاورو سیاسي کتونکو اسلامي نړۍ ته د امریکا د ولسمشر د وینا هرکلی کړی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د باراک اوباما د وینا په اړه خبرګونونه راخیستي دي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د مصر په پایتخت قاهره کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا په وړاندې په استثنا د یو شمیر ډلو اسلامي هوادونو مثبت خبرګون ښودلی او د هغه د خبرو هرکلی کړی دی. د فلسطیني ادارې د مشر سلاکار نبیل ابوردین د بارک اوباما د وینا هرکلی وکړ او هغه د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوي پالیسۍ په لړ کې نوې او مثبت ګام وبله. ابوردین ویل د يهودي میزاینو د جوړولو د کار د دورولو په اړه د اوباما غوښتنې او د هغه لخوا د فلسطینیانو د ستونزو یادونه اسرایلو ته یو ښکاره پیغام ورکړی چې یوازې د فلسطیني دولت چې پایتخت بیت المقدس وي د جوړېدو په صورت کې په سیمه کې سوله رامنځته کېدای شي. په اسرائیلو کې د تل ابیب د تحقیقاتي مرکز مشر یوسی شاهین د اوباما وینا عادلانه او متوازنه بللې ده او ویلي چې د امریکا د ولسمشر خبرو کې د دواړو خواوو نظریات په پام کې نیول شوې دي. خو په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر حسن فضل الله د اوباما خبرې یو سیاسي وینا وبلله او ویل چې د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې له اسلامي نړۍ سره هیڅ تړاو نه لري. نوموړي ویلي د امریکا په تګلارې کې اساسي بدلون هغه مهال رامنځته کېدی شي چې امریکا پر سیمه باندې د اسرائیلو د یرغل ملاتړ پرېږدي. د حماس ډلې بیا په محتاطانه ډول د اوباما د خبرو هرکلی کړی خو د نوموړي د خبرو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې مرستیال محمد حبیب بیا د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د عامه اړیکو لپاره یو وینا بللې ده، خو د اخوان المسلمین مشر بیا د بارک اوباما وینا مثبته ګڼلې ده. اسامل اریانو ویل که د اوباما اداره د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د واکمنۍ تګلارې چې په مکمله توګه د اسرائیلو ملاتړ کو په سومالی، افغانستان او عراق کې جګړې پیل کړې بدل کړې، نو دا به یو مثبت او ښه پیل وي. د عربي ټولنې سرمنشي امر موسی چې د قاهرې په پوهنتون کې د بارک اوباما وینا له نږدې اوریدلې ویل اوس وخت رسیدلی چې دا څرګندونې عملي شي. امر موسی ویل موږ دغه وینا ته زیات توقعات درلودل او زه باور کوم چې د اوباما خبرې زموږ د توقعاتو سره سمې وي. اوس زه باوري یم چې د دغو څرګندونو د عملي کېدو لپاره باید موږ اقدام وکړو. په بغداد کې د عراق د حکومت وین علي الدباغ د بارک اوباما څرګندونې تاریخي او مهمې وبللې او وی ویل دا د واشنگتن د نوي ادارې لخوا یو نوی او سم لور ته ګام دی. د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي بیا په دې نظر دي چې د امریکا د ولسمشر د خبرو او په دې هیواد کې د پرتو امریکایي ځواکونو د کروڑو ترمنځ زیات توپیر لیدل کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باوري آزادې راډیو ته ویل
اوس زه په هلمند کې سنادالي کېم، موږ باندې داسې تاریخ ګرځي بمبار شروع دی، نو موږ ته د بارک اوباما د خلکو خبرې او ستراتیژي څه پیدا کوي چې موږ څخه دا اور مړ نه شي. نو دوی باید موږ څخه دا اور پر چې بیا به د راخوږي خبرې او دا دغه به موږ ته فایده وکړي. کومې نظر دی چې څومره مصرف دی په جنگ کې؟ هغه دوی باید په صلح کې مصرف کړي چې هغه د افغانستان خلکو ته وسایي د عسکرو او د
د نړۍ د ګڼ شمېر نورو اسلامي هیوادونو څېړنیزو مرکزونو او کتونکو لخوا هم د بارک اوباما د وینا او اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو له سره جوړولو په باب په قاهره کې د نوموړي د څرګندونو هرکلی شوی دی.
د امریکا د ولسمشر د وینا په اړه مو چې پرونې د مصر په مرکز قاهره کې اسلامي نړۍ ته وکړې، د یو شمیر اسلامي هیوادونو د دریس په اړه مو واوریدل، خو د یو شمیر افغانانو هم په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړي. لومړی به د کندهار ولایت د اوسیدونکو نظرونه واورو.
تاسو له پیغامونو نه
عبدالمجید بابا د کندهار د اطلاعات او کلتور د ریاست مسؤل د شاغلی اوباما وینا نه یوازې د اهمیت څخه ډکه ګڼم، بلکې د کمیروازي څخه چې دوی د امریکا د متحده ایالاتونو واک ترلاسه کړی دی، د دوی څخه د شنیت ځینې څرګندونې د غپیل څخه اورېده سوي دي. چې ښه مثال یې د ایران سره د کلونو کلونو بدمرغه او تور سیوري لاندې مناسبات د شوالی د پاره حل ځلی وی او پاغه کې تناڅه عملی قدمونه هم واخیستل سوله. وینای زما لاند په دې باندې مهمه ده چې هغه کې یو څرګند پیغام پروت و، او په دې پیغام کې د نړۍ د ټولو مهمو ادیانو د پیروانو څخه غشتنه وسوله چې دوی باید خپل مابینز او بیا د دغه ادیانو تر مابینز چې کومې فاصلې را مابینز سوي دي او کومې بدبینۍ او نفاقونه را مابینز سوي دي، د هغوی پله منځ وړلو کې راویښ سي، بیدار سي، او په دې برخه کې عملي قدمونه پورته کړي. او د هغه تر څنګ مسلمانانو ته په ځانګړې توګه عربي نړۍ ته هم یو څرګند پیغام ورکړ چې که د فلسطینیانو ځینې ډلې د خشونت څخه لاس واخلي او په خپل څنګ کې د اسرائیلو دولت په رسمیت وپیژني، دوی به هم د نړۍ په دغه خاکی کوره کې د یو مستقل هیواد په توګه باندې رامابین سي، او په دې برخه کې به دوی د منځګړیتوب هلې ځلې وکړي. همدارنګه د هغه تر څنګ یې د افغانستان، پاکستان، ایران و دغه نارامو سیمو ته هم یادونه وکړله. او په څرګندو ټکو سره دا وویل چې که په افغانستان کې سوله رامابینځته سي، حالات سم سي، موږ نه غواړو چې د ډیرو لنډو شیبو دپاره دې زموږ عسکر په دې سیمه کې واوسي. چې دا د ځینو تورونو او د ځینو اوازو او تبلیغاتو دپاره زه ښه پیغام ګڼم، خوشوالی به هغه وخت لا جوت او د مسلمانانو په من کې څرګند وي چې عملا څنور قدمونه هم لکه اوس چې اخیسته سوي دي هم هغه سپورت سي.
احمد فرزان، د امریکا د ولسمشر بارک اوباما وینا اسلامي نړۍ ته واقعا چې یوه تاریخي وینا وه، او باراک اوباما خپل وینا پر تو امر ټکو باندې راټول کړی و چې پاره کې د مزنی ختیځ کښالیت هم اشاره شوی و د ایران د ایټومي وسلو یا د یورانیم د غنی کول موضوع هم هغه راخستی او خپل خبرو کې اوسنۍ اقتصادي بحران او په افغانستان او پاکستان کې د امریکایي ځواکونو عملیات ولسمشر اوباما په خپل خبرو کې څو ځلې د قرآني آیتونو فلسطین سره د خپل خبرو لپاره استناد وکړ او ځینې واری هڅه وکول چې قرآني آیتونه د انجیل او تورات له لارښوونو سره همغږي کړي. هغه په عمومیت کې د تمدنونو او د ټولو ادیانو د لارویانو په ګډه باندې په سوله کې د ژوند کولو راړتیا باندې ټینګار وکړ. په مجموع کې د اوباما وینا اسلامي نړۍ ته متوجه و او تر ډېره پرې د اسلام او امریکا د روابطو او اړیکو په ارتباط باندې.
تاسو له پیغامونو نه
اورنګ سمیم ما د امریکای د جمهور رئیس هغلی باراک اوباما وینا ټکی پټکی واوریدله. البته د په خبرو کې ځینې نوی او تازه ټکی وو هغه دا چې د اسلامي نړۍ سره د امریکای د متحده ایالاتو او د غربي نړۍ د یو ځایوالي او د ګډ تفاهم خبره د په خبرو کې راتله. خو کېدای شي د دغه خبرې مثبتې پایلې ولري. موږ په نړیواله کچه کچېری دی موضوع ته وګورو، د افغانستان موضوع، د عراق موضوع، د تر ټولو مهمه او زخمنه موضوع د اسرائیل لو د فلسطین موضوع ده چې د فلسطین خلک لا تر اوسه هم بخپل کور کې او بخپل وطن کې به هواد دی او دا غوي هغه حقوق د نګدي سلويختو کالو په شاوخه کې ترول شوې دي. په نظری ډول باندې دغه خبرې ډېر پزلپوري وي، ولی عملی باندې نړۍ ته دا ډېر مهمه ده، مسلمانانو ته دا ډېر مهمه ده، عوامي بشريت ته دا ډېر مهمه ده. دا به څنګه په عمل کې راځي؟ نو عمل کې ډېر تم دي نه شي کېدلی چې دا په عمل کې راشي.
اسلامی نړۍ ته مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا په اړه د کندهار او ننګرهار د اوسیدونکو خبرګونونه واوریدل او ترې خبرته ورسته د امریکا د جمهور رئیس د پرونی وینا په اړه د نړیوالو رسپانو تبصری وورو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د محل د سهار و لس بجې او ولس دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه د سالو بجو پیلېږي او د مخام تر بجو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونۍ انتخابونی پروګرام او د ګړې اچار حمله رو په دهیله چې را سره اوسي او د خبرونه تر پای ووري. هم تر از نن غرمې د 12 بجو په خبرونه کې آزادۍ رادیو مجله اوریدل هم مهیروي. وسم سلطان محمد سرور نړیوال ورسپانو تکتنه کوي.
په امریکا کې د ګالب تحقیقاتي مؤسسې عربستان او مصر ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. د دغه مقالې په یو برخه کې راغلي دي، په داسې حال کې چې اوباما په مصر کې وینا وکړه، ډیر امریکایان په دې باور دي چې د امریکا د بهرنی پالیسۍ ځینې ناممکن اهداف د خپل ادارې لپاره غوره کړې دي، ځکه چې اکثر امریکایان په دې باور دي چې اسلامي نړۍ امریکا ته په خسترګ نه ګوري. نو امریکایان په دې کې شک لري چې اوباما به وکولای شي د مسلمانانو دغه برداشت او روحیه بدل کړي. د ګالپ د تحقیقاتي مؤسسې مقاله زیاتوي، مسلمانان په تیرو څو لسیزو کې د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې د خبرو ناکامیو او ځنډمن کېدو ته ګوري او نور له دې خبرو ستړي او ناهیلي شوي دي. خو امریکایان د اسرائیلو ترڅنګ د فلسطینیانو د دولت د تاسیس ملاتړ کوي او د هغه هدف دی چې اوباما به یې پراتلونکو څو میاشتو کې تعقیب کړي. د اوباما نظر او خبرو کې دی چې عربي هیوادونه ډاډمن کړي وي. اوباما د عربي نړۍ په زړه کې له تود هرکلی سره مخامخ شو. او بلخوا مخکې له دې چې اوباما په قاهره کې وینا وکړي، اکثرو امریکایانو دا نظر ورکړ چې دوی د منځني ختیځ د ستونزې د حل لپاره د اوباما د زیارونو ملاتړ کوي.
د ازادۍ رادیو دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې افغان دولت او خلکو سخت د خلکو غوسه سخت راپارولیده. افغان دولت وای ډیر ژر به داسې پلان برابر کړي چې له مخې به د بهرنیو ځواکونو عملیات له افغان مقامات سره په جدي او دقیقه توګه هماهنګ کړي. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر لخپل حکومت غوښتي چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره پلان جوړ کړي. ملګری ملتونه او مرستندوی موسسي وایي په افغانستان کې تیر کال د افغان نړیوالو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 2000 ملکی کسان وشل شوي دي. د رویټرز خبری آژانس وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې موضوع هغه مهال د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو لپاره ستونزه زیاته کړه کله چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو په یو کور کې ماشومان او ښځې پکې وې بمباري وکړه. د افغان ولسمشر وایي د پنځشنبه په ورځ رویټر آژانس ته ویل ډیر شر به د هغه پلان چې لمخې به د نړیوال ځواکونو عملیات د افغان دولت سره نږدې هماهنګ کیږي مسوده چمتو شي. همایون حمیدزاده ویل د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو په دې لړ کې جدي کار کوي. نوموړي ویل په پلان کې به دا موضوع په ګوته کیږي چې په کومو حالاتو کې باید نړیوال ځواکونه عملیات ترسره کړي. د افغانستان ولسی جرګې تر میاش غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د قانوني کولو لپاره ګام پورته شي څو د خلکو د استازو په وینا د ملکیانو سر او مال ته تاوان ونه رسیږي. امریکایي مقاماتو او جنرالانو هم اوس دا منلی چې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو مړینې له هغوی نه د افغانستان د خلکو ملاتړ کم کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي او نور سولساتي ځواکونه وای په ټول وس او توان سره او د نویو تاکتیکونو په خپلولو سره هڅه کوي چې ملکی افغانانو ته د دوی په عملیاتو کې مرګ ژوبلونه رسیږي.
کا لیوی خو افغان او افغان دولت غوړي په هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په داسې یو مسودې کار وکړي چې د افغان او نړیوال ځواکونو عملیات سره هماهنګ کړي. له خوست او پکتیکا ولایتونو څخه را رسېدلي رپورټونه وایي چې په دغو دواړو ولایتونو کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې. په دغو نښتو کې دواړو خواوو ته تلفات را رسېدلي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال رپورټ.
په خوست ولایت کې افغان او ائتلافي ځواکونه وایي چې تیر شپه د دې ولایت د یعقوبیو په ولسوالۍ کې د دوی او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده. د خوست د یعقوبیو ولسوال عبدالقیوم قیومی د جمعې په ورځ د ازادۍ رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو څو ډلو په یو وخت د ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو حمله وکړي چې د ده په خبره جګړې نږدې 2.5 ساعته دوام وکړ. د سرګندکړه افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایي قواو څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د ده په خبره د بمباری او عمله وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د وویل په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او د پولیسو د یو قماندان په ګډون دوه نور سخت ټپیان شوي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو یو بیان وویل چې په دې نښته کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو مړي د جنگ په میدان کې پاتې دي او ډېر ژر به خبریالانو ته وښودل شي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې یوازې د خپلو 15 کسانو وژل کېدل مني او ادعا کوي چې د پولیسو د دریو قماندانانو په ګډون یې 22 تنه پولیس او بهرني عسکر وژلي خو افغان او ائتلافي ځواکونو دا ادعا ردوي. په یو بل خبر کې له پکتیا ولایت څخه ویل شوی چې د پنځشنبه د ورځې ناوخته د دې ولایت د زرمت ولسوالۍ د سرکی په سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د پکتیا د امنی قومندانې مرستیال غلام دستگیر رستمیار د ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې نښته کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي خو پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په عین حال کې د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون وایي چې د دې ولایت د جانیخیلو په ولسوالۍ کې هم د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې په دغه دواړو پیښو کې د امنیتي ځواکونو دوه پوځي موټر ویجاړ شوي، 14 پولیس یې وژلي او 6 نور یې له ځانه سره بوولي دي. خو د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. خوست او پکتیا د افغانستان له ناآرام ولایتونو څخه بلل کیږي او د وسلوالو طالبانو خوځښت او فعالیتونه پکې زیات دي. خو په دغو دواړو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د محل لسبجه او 40 دقیقې دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي په هیواد کې د نوري فایبر شبکې له بشپړېدو سره به د انټرنیټ او ټلیفون د خدمتونو په کیفیت او قیمت کې مثبت بدلونونه راشي. د افغانستان د نوري فایبر شبکه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او تاجکستان ترمنځ وصل شوه او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا پرانستل شوه. د مخابراتو وزارت وایي دغه شبکه به په څو میاشتو کې د افغانستان د ولایتونو ترمنځ او له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. په دې اړه پام وکړئ لکابل زموږ د همکار راپور ته.
د افغانستان د مخابراتو وزیر وایي په هیواد کې د نوري فایبر د شبکې کار شاوخوا 80% پر مخ تللی او له بشپړېدو سره به د انټرنیټ او تلیفوني خدمتونو په کیفیت کې د پاموړ لوړوالی او په بایو کې به ټیټوالی راشي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین په کابل کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د نوري فایبر د شبکې لارې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره نښلیږي. نوموړي وویل
اکثر ارتباطات بین ولایات ځینې ولایتونو ترمنځ اکثر هغه مخابراتي اړیکې چې د مصنوعي سپوږمکې له لارې ټینګېدې په سپوږمکې کې د ظرفیت د ټیټوالي له امله به یې کیفیت ښه نه و. اوس چې موږ خپلې اړیکې د نوري فایبر له لارې نیسو په دې برخه کې به کومه ستونزه نه وي. همدارس زنن اعلانوم چې د نوري فایبر له پرانستلو سره به د انټرنیټي خدماتو بیه شاوخوا 80% راټیټه شي.
نوموړي وویل تمه ده چې د دغه شبکې له بشپړېدو سره به په راتلونکو دریو کلونو کې په هیواد کې له انټرنیټ څخه د ګټه اخیستونکو شمیر څلور برابره شي او له 1 میلیون نه به 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. هغه وویل دولت به هم په میاشت کې 3-4 میلیونه ډالر عاید په لاس ورځي. د چهارشنبه په ورځ افغانستان د نوري فایبر له لارې له تاجکستان سره وصل شو او د دغه شبکې د مزي پرانیسته د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا وشوه. د مخابرات وزیر وویل په یوه یا دو اونیو کې به له تاجکستان سره په یو داسې تجارتي تړون لاسلیک وشي چې له مخې به یې په شمالي ولایتونو کې د نوري فایبر شبکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. امیرزی سنگین وویل تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د دغې شبکې کار د هیواد د ولایتونو او بیا له ګاونډیو هیوادونو سره هم بشپړ شي.
دغه پروژې کارونه تقریبا اوس د 80% په منځ کې مخته تللي دي. څنګه چې تاسو وینئ زموږ ارتباطات د ایران سره همدا اوس آماده دي. ازبکستان سره هم وصل شوي یو. تاجکستان پرون افتتاح شو. د پاکستان سرحد ته موږ رسیدلي یو. د پاکستان لخوا تر اوسه دوی زموږ سرحد ته نه دي رسیدلي، خو د هغوی سره چې موږ هره ورځ په دې ارتباط خبرې کوو داسې ښکاري چې په راتلونکي یوه یا دوه هفته کې به دوی هم د افغانستان سرحد ته راورسیږي او زموږ دواړه شبکې به سره وصل شي.
د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د نوري فایبر د شبکې د ساتلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر هم په پام کې لري. افغان دولت وایي په تیرو څو کلونو کې د مخابراتو په برخه کې لویې لاسته راوړنې لري، خو په ځینو سیمو کې بیا هم ناامني د دغو پرمختګونو په مخ کې د خنډ په توګه پاتې ده او خلک هم د مخابراتي خدمتونو د کیفیت او قیمتونو په اړه ډیر خوښ نه بریښي.
په کورنیو موضوعاتو ریپورټونه در اورو. په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د پنجشنبه په ورځ د کابل په پوهنتون کې د اوبو او غربت تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ شوی و چې د پوهنتون یو شمیر استادانو، محصلینو او یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو کارپوهانو پکې ګډون کړی و. دوی اندېښنه ښودله چې د افغانستان زیاتې اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او خپله ورڅخه زیاته ګټه نشي اخیستلی. د دغه کانفرنس د نورو جزئیاتو په اړه به زموږ د خبریال رپورټ واورئ.
د اوبو او لوګې تر سرلیک لاندې د دې بحث ګډونوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اوبو د خوندي کولو لپاره غوره مدیریت ته اړتیا ده. د غونډې یو برخوال استاد سید مسعود وویل که چیرې په افغانستان کې د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیولی شي نو دی ډاډه دی چې د اوسني نفوس څو برابرو زیاتو وګړو ته به د غلې د ورکولو امکانات ترلاسه شي.
ما قادر هستیم 168 میلیون نفر از توسط مدیریت درست آب و زمین نان بده.
دوی مو کولی شو چې د اوبو په غوره مدیریت سره 168 میلیونو کسانو ته روزی ورکړو، خو ستونزه په دې کې ده چې په افغانستان کې یوازې له 50% اوبو څخه استفاده کیږي او پاتې 50% اوبه له افغانستان څخه د باندې نور هیوادونو ته بهیږي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د امود سیند له اوبو څخه خپل افغانستان یوازې 2% استفاده کوي او له پاتې نورو اوبو څخه ګاونډیان کار اخلي. پوښتنه دا ده چې ولې دغه اوبه نه مهارېږي او بې له کومې بیې او ارزښت څخه په وړیا توګه بهر ته روانې دي. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې استاد محمد عالم عالمي داسې وویل:
او د حل لپاره دا د چې یو خو مدیریت او منیجمنت باید منځ راشي، خصوصاً د اوبو لګولو او د ابیارۍ پاک لباندې، او بل نوې ټکنالوژي دلته پیاده شي د اوبو لګولو، لکه ما چې مخکې اشاره وکړه مثلا قطرې یا د څاڅکو اوبو لګولو یو نوی روش دی، ډیر موثر دی. او بل دغه اوبه چې زموږ د باندې ځي، دغه په دې باندې موږ د اوبو ګرځونکي بندونه هغه باید الکلو سربرا کړو، همسایګانو سره باید هغه وکړو چې موږ په دې وتوانېږو چې موږ د خپل عقابې څخه استفاده وکړی شو. که موږ دغسې پرېږدو او دغسې دوام وکړي په طول د تاریخ کې، شاید موږ د مشکلاتو سره بیا مخامخ شو.
که څه هم د افغانستان په 15 حوزو کې د اوبو پراخه سرچینې موجودې دي، ولې بیا هم وچکالۍ او غربت د څه باندې 9 میلیونو کسانو ژوند تریخ کړی دی؟ له بلې خوا کارپوهان وایي افغانستان ته په تیرو 2 کلونو کې تر 1.5 میلیارد ډالرو زیاته مرسته شوې ده، خو که له دغې مرستې څخه یوازې 2 میلیارده یې د اوبو په مهار کولو او د دښتو په خړوبولو باندې لګول شوی وای، نو نن به افغانستان د خوراکي موادو له پلوه د خودکفایي درجې ته رسیدلی وه.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو د سرټکو د اوریدو واره رسیدلی چې رضوان مراد په سټډیو کې را سره دی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر له خپل حکومت غوښتي چې
قدرمنو دوستان او داسکاری چې لکس تخنیکی ستونزه موږ ته راپیښه شوې، خو اوس به له رضوان مراد څخه غوښتنه وکړم چې خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر له خپل حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول پلان چمتو کړي. د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 44 وسلوال طالبان وشل شوی دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د احساف ځواکونو په مشرۍ افغان او بهرنیو ځواکونو د خپلو عملیاتو دوهم پړاو پیل کړی دی. د ناتو یو مسؤل د پنځمې په ورځ ویل د سرک د غاړې مینونو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مرګ شوبلې تر ټولو لوی عامل دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د خبرو لپاره جرمني ته ورسید. راپور نوای چې په چین کې په یو بس کې د اور د لګیدو له امله 43 مړه شوی دي، او پر غزې باندې د اسرائیل او روسي حملو د نتیجو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د پلاتون کو د ډلې مشر وای په غزه کې د جګړې خرابیو هغه سخت خوشینه کړی دی.
دا روانه خبرونه په دوهمه نیمه کې چې هم دا اوس ورته رسیدلی یو، ته اونې انتخابونی پروګرام او د ګړې اچار مهروي هم ترسکه وخت یو سندره به هم در تخبره کړو. خو لومړی سوات زو هغه خبر یلان چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د پاوز په مرسته د سوات مرکز ته تللی وای. په منګور ښار کې له پاکستاني پوځیانو پرته چې په دې ښار کې سنگرونه جوړ کړي او په واټونو کې ګزمې کوي، نه د ملکی ژوند نه خلیدل کیږي او نه هم د وسلوالو طالبانو. خو د سیند پورې غاړې ته پر سیمې تر اوسه وسلوال طالبان کنټرول لري، او دا د دې ښکارندوی کوي چې پوځ ته لا هم ډیر کار پاتې دی. د سیمې د وضعیت په اړه د خبریالانو د سترګو لیدلی حال او د پاکستان د پوځي چارواکو څرګندونې اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې راخیستې چې لنډیزې نوریاس نوری اوروي.
د پاکستان د پوز لړرتبه قومندان پرون په منګور کې د خبر لاندې وویل مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه له سوات ووځي ښایي لږ تر لږه د یو بل کال لپاره دلته پاتې شي، ځکه هغه وسلوال طالبان چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له سیمې تښتېدلي، که پولیس او سیمه ییزې دولتي ادارې بیرته فعال نه شي کېدای شي بیرته سیمې ته راوګرځي. جنرال اعجاز اوان وویل د طالبانو لړرتبه قومندانان تر اوسه د منګورې د سیند پورې غاړې د کابل په سیمه کې آزاد ګرځي. اوان وویل دغه قومندانان باید ووژل شي څو دغه داستان پای ته ورسیږي. د بهرنیو خبریالانو په ګډون دا ډله د پاوز په مرسته وروسته له هغې منګورې ته ځي چې یوه اونۍ مخکې د دې ښار بشپړ کنټرول بیرته پوځیانو په لاس کې واخیست. د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو چې یوه میاشت وړاندې پیل شوي وو، د پاکستان دننه او د امریکا د متحده ایالاتو کلک ملاتړ کړی وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د سوات له مرکز او شاوخوا سیمو څخه تر 3 میلیونو پورې خلک خپل کور اور پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبرګ چې د دغو جګړه ځپلو خلکو د وضعیت د څېړلو لپاره اسلام آباد ته تللی، پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل هغه مفکوره چې وایي القاعده او طالبان نه بلکې نور کسان دغو کډوالو د ستونزو سبب شوي یوه پوچه مفکوره ده. هولبرګ دغه راز اعلان کړ چې ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې له یو سلو لس میلیونو ډالرو مرستو سربیره چې تر اوسه له دغو کډوالو سره شوي د کډوالو لپاره د 200 میلیونه ډالر نور مرسته هم منظور کړي. هولبرګ وویل موږ په دې باور یو چې هغه اقدامات چې د پاکستان پوځ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد کړي ضروري وو. دا اقدامات مهم وو. د په وینا که څه هم نښتې لا هم روانې دي او ډېر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي، خو د دې عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان وضعیت ښه شوی دی. هولبرګ زیاته کړه د ورانو شوو ښارونو بیا رغول او د مهاجرینو بېرته ځای پر ځای کول یو مهم آزمون دی او ټینګار یې وکړ چې خلکو ته باید دا ثابته شي چې دا یوازې پوځي عملیات نه دي، بلکې له هغه وروسته رغونه هم ورسره مله ده. په سوات کې په تېرو دوو کلونو کې د پاکستان د پوځ عملیات د سولې د ناکامو تړونونو له امله ناتمام پای ته رسېدلي، خو چارواکو ویلي دا ځل په سوات کې چې د طبیعي ښکلا په خاطر یوه خلک او تورستان ډله ډله د تفریح لپاره ورتلل، دا عملیات چې د ډله ییز مهاجرت سبب شول ډېر پراخ عملیات دي. په منګوره کې د پاکستان د پوځ لوړ رتبه قمندان جنرال اوان وویل پوځ ډېره هڅه وکړه چې د سوادي درې د سوداګرۍ دې لوی مرکز ته ډېر تاوان ونه رسېږي. پوځ تر خپلې وسې د درنو وسلو له کارولو ډډه وکړه او خال خال حملو او کوڅه په کوڅه جګړو ته ترجیح ورکړه. د منګورې په ښار کې چې تقریبا 315,000 خلکو ژوند کاوه، د پوځي کاروان په بدرګه د خبریالانو په دغه لنډ سفر کې ولیدل شول چې اکثرو ودانیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو ځینې سیمې له ورایه ښکارېدې چې د سختو جګړو شاهدې وې. د ښار په څلور لارې کې چې خلکو د خونړي څلور لارې نوم ورکړی ځکه طالبانو به د خپلو قربانیانو مړي هلته اچول، یوه څو پوړیزه ودانۍ له خاورو سره یو شوي او د ودانیو د کړکیو ماتې کښې او خښتې هره خوا پرتې وي. که څه هم چارواکو ویلي چې په ښار کې تر 40,000 پورې کسان په جګړو کې بند پاتې وو او په ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګېدلی، ملکي خلک نه تر سترګو کېدل. د ښار د برېښنا، ګازو او ټلیفوني خدماتو شبکې له منځه تللي او چارواکي وایي دا یو علت دی چې خلک بېرته خپلو کورونو ته تګ ته زړه نه ښه کوي. د پوځ قمندان وویل دغه لومړني خدمات ښایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې بېرته فعال شي، خو له هغه وروسته د احتیاط په خاطر بې ځایه شوي به تر هغو پورې منتظر وي څو پولیس بېرته د ښار امنیتي چارې په لاس کې واخلي او سیمه ییز چارواکي هم بېرته په کارونو پیل وکړي. د منګورې د ښار د پوځي عملیاتو قمندان جنرال اوان وویل د مولانا فضل الله په ګډون د سوات د وسلوالو طالبانو یو زیات شمېر لوړ رتبه قمندانانو ښایي ځانونه په کابل سیمه کې پټ کړي وي چې دوی به د عملیاتو له بل پړاو سره مخامخ شي. او زیاته کړه موږ تر اوسه د دوی په وړاندې جګړه ښه پر مخ بیولې او هیله منو چې دا بله به ټاکونکې جګړه وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
درنو دوستانو، له تاسو مننه چې تر اوسه را سره وست. د روانې خبرونه د ریپورتونو لړۍ همدلته رانغاړو، خو له موږ سره پاتې شئ او د اونۍ انتخابونی پروګرام او د کړې اچار سره په ګډه ووري.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چهره.
که په هلمند کې د یوې کروندګرې کورنۍ د یو غړي لپاره هم د کار امکان پیدا شي، نو کوکنار به ونه کړي. او په سمنګان ولایت کې یو میشته کورنۍ به کله هم ښار ته ونه کوچیږي که چیرته د دوی د کروندې په محصول او عوایدو کې زیاتوالی راشي. دا په زړه پورې متن د افغانستان د کرنې د وزارت د انټرنټ پاڼې په لومړي مخ کې راغلی دی. دا متن ښایي له پخوا پاتې وي ځکه چې د افغانستان د کرنې وزیر په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې سږ کال به په هیواد کې غله دانه هومره زیاته شي چې له دې پلوه به د خلکو اړتیاوې تر ډیره حده حل شي. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی چې له دې اعلان سره د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی شو، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د ډیرو رښتونو او د کرنې د وزارت د یو لړ تدابیرو په برکت به د هیواد د ځمکو حاصلات سکل څه باندې 6 میلیونه ټنو ته پورته او له بهره د غلې دانې واردول تر ډیره حده کم شي.
مونږ یو زراعتي سروې تکمیل کړی ده او دغه یو دقیق سروې ده، تقریبا نو مونږ 95% په مطمئن یو. دغه سروې ښیي چې د غلې تولید کچه په افغانستان کې یو حتی رسیدلی ده چې په 2.5 کلونو کې حتی نه رسیدلی. امیدواري دا ده چې مونږ ډیر کم مقدار غنم ته احتیاج شو چې د بیرون وارد کړو. د 6.3 میلیون تنه عمومي د غلجاتو تولید افغانستان پیشبینی شوی ده چې د دې جملې څخه 15.1 میلیون تنه غنم ده.
د افغانستان د کرنې سیستم د اوږدو جګړو له وجې سخت زیان لیدلی او د وروستیو څو کلونو وچکالۍ وضعیت نور هم خراب کړی. له دې سره د هیواد د کرنې د محصولاتو تولید هم ډیر راټیټ شوی، خو کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو لګولو د سیستم بیا رغونه به د زراعتي محصولاتو له زیاتولو سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې به سږ کال د تر اوبو لاندې ځمکو د غلې حاصلات په هر هکتار کې په سلو کې شل او د للمي ځمکو به په سلو کې څلرویشت زیات شي. د کرنې او مالدارۍ وزیر پر اوسګن زراعتي محصولات له سګنیو سره پرتله کړل او وی ویل چې په تیر دیارلس سوه اووه اتیایم کال کې څه باندې شل لکه ټنه د اړتیا وړ غله له بهره وارده شوه، په داسې حال کې چې سږ کال به له بهره د غلې د واردولو اړتیا یوازې دوه لکه ټنه وي. د ښاغلي رحیمي په وینا سږ کال ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای غنم وکرل چې له دې سره ښایي د غنمو بیه یو څه راولویږي، خو د په دې برخه کې د حکومت پلان روښانه کړ او ډاډ یې ورکړ چې حکومت به له کروندګرو څخه غله په مناسبه بیه واخلي. ښاغلي رحیمي همداراز وویل چې د کرنې وزارت په روان کال کې له کروندګرو څخه مستقیما د 50,000 ټنه اصلاح شویو تخمونو د پیرودلو پلان لري.
حاصلات گندم ما در سال جاری در 32 سال اخیر به نظیر پیش بینی شده. ساحه کشت گندم در سال جاری 20% افزایش یافته. در صورتی که پیش بینی ها دقیق ثابت شوند، ما به خودکفایی در گندم نزدیک خواهد بود. و در عین زمان ما پلان خریداری 50,000 تن تخم بذری را مستقیما از دهقان داریم.
د افغانستان د کرنې د وزارت اعلان د افغانانو په زړونو کې ډېر امیدونه ټوکولي دي، خو داسې ویناوي له دې مخکې هم د چارواکو لخوا شوې دي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو خلک چې په تیرو څو کلونو کې له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان و، وایي چې دوی اوس هم د بېوزلۍ له خطره نه دي وتلي. د دې اندېښنو په ځواب کې د کرنې وزیر وویل حکومت د راتلونکي فصل لپاره لازم پلانونه جوړ کړي او له کروندګرو سره به د کرنې د سیستم په ټولو برخو کې مرستې وکړي.
دا یو در عین حال چې خوشخبری ده، ما موږ ډیر محتاط اوسېګو چې نرخونه بیا حقیقت لار نشید. نو دې لپاره موږ سره کار غواړو چې مستقیما د دهقانانو نه تقریبا 1.5 لک تنه غنم واخلو چې 50,000 تنه تخمي غنم بی او 1 لک تنه د ایمرجنسی او استراری حالات په خاطر ذخیره کیږي په سلوګانو کې.
د ازادۍ رادیو د دیونی خبر جوړونکي د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی په افغانستان کې د کرنې د پرمختګ او د کرنې ورز مکو د سروې لپاره د یوې نوې ادارې د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
وزارت زراعت و آبیاری برای تصفیه حدودا زیاد و کم 3 میلیون هکتار زمینی که دولت در اختیار داره با منظور استفاده از این زمین ها برای سرمایه گذاری در سکتور زراعت و برای بلند بردن حاصلات زراعتی پیشنهاد ایجاد یک نهاد جدید تنظیم امور زمینه دارد. امیدوار هستیم تا اخیر امسال این نهاد به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ نړیوال بانک د افغانستان د اوبو لګولو د سیستم د بیا رغونې د پروژو په برخه کې نوې مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک په هغه اعلامیه کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپره کړه وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د اقتصادي ودې په مقصد باید د هیواد د اوبو لګولو سیستم ورغول شي. د مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د اوبو لګولو د نویو پروژو د بیا رغونې لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه او وی ویل چې دا نوې مرسته به په افغانستان کې د اوبو لګولو د 15 منځنیو او 8 لویو پروژو پر بیا رغونه ولګول شي. نړیوال بانک همداراز وایي غواړي د اوبو لګولو د سیستمونو په بیا رغونه کې په خپله کروندګر او کلیوال برخه واخلي. په دې پروژو کې د پرمختللو سیستمونو د زده کړې لپاره خلکو او میراوانو ته روزنه هم ورکول کیږي. و هم اوریدل چې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی و. ښاغلي رحیمی د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د کرنې په محصولاتو او په خاص ډول د غلې په حاصل کې به د پام وړ زیاتوالی راشي او له دې پلوه به د خلکو ستونزې تر ډېره حده راکمې شي.
اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام. اوره را روان ده لمچان سر بس کوي سکل بیلزان سره سوانی نن را اوریدي چې د خو په وخت مو د پوزې سر پرې سوان کړي. خبرونه په څو مهمو خبرونو پیل کوو.
نطق خاوری سپیره شا سپیره په خبرونو که غرد غرد خبرونه دغدی بیاراغاونی تا در نوبر رسیدلو لپورا د بیاراناونی کارونا خب دواز که راواندی پاولایتونو که لسیلو زپولو سارا در مرستو پناریت غر راوانده او پا خوارونو که در مچانو پسرلانه میله پا خوارا جوش روانیدی دا خبرونو خیلی بیاراغاونی تا دا نوبت رسیدونو لپرا دا بیاراناونی کارون خب دراز که رواندی خواهوی پسر آجانس خبر را کری چه دا بیاراناونی دا کارونو پلار که دا واتونو دا راناونو دوری تا آسمان پرتن شوی او آن دنونو لوی وچونو هم خواهی چه پا افغانستان که کارون رواندی خبر زیاتوی چی نریوال کل دغه دا بیاراناونی دوری او گردونوینی نو ارمان کوی چه کاش که دوی هم دا افغانستان او سیدون که وای چه دقا کارونه او ترقیه پخپل استرگولی دلائی دا زینو مخصوص و چار مایرین بیاوای چه دا بیاراغاونی او جیبونو دا بیاردکاونو لپارا دا بیاراناونی دا روان کارونه دیر ضروری دی مایرین زیاتوی چه جیبونه پا بیاراغاونه دوم جر ندکیگی لکه پا بیاراناولو زکه دا بیاراناولو کار آسانه او جر تر سرکیگی خو گده بیا تا بیاراغاونی توزنه دیوده پا ولایتونو که لسیلو زپونو سره د مرستو پناویت غور روان دی در پدر آژانس خبر را کوی چه لعمدی عمله حکومت او د مرستو مؤسسه ایرانی پاتیدی چه سیلو زپالو تا لمره چه شای ورولیگی خیمی که غنم دا کور لوخی او که دارو در مل خبر اون زیادتوی دا عمدی خبر معلومه اونو لپره چو در جن کمیسیونینا شپا ورز غور کری خود تراو سلاکومی قطعی پیکری تا ندی رسی دلی زکا دوی ویویگی کلمری خیمی ولیگی او سلاک زپلی خوارو تا جل ضرورت ولاری او یا که خوارو ولیگی او سلاک زپلی دارو در ولی تا جل ضرورت ولاری نو دا امدی لپورا غواری لمره خپ سرا سینه غور وکری او بیامل زین خلاوهی چی تا خوارلوی تمخده خود مرستو لیگونو مسئولینو پسیلو زپلو غک کرای چی ترسو مرستی ورسیگی نو لسیلو دی خلری و تختی او وسته خبر دا چه پا خوارونو که دمچانو پسرلانه میلی پا خوارا جوش روانه دی بی خبر آژانس پیوه رالیگیلی خبر که ویلی چه سکال مچانو خبل میل زاینه دا خواریانو کرونه حکومتی دفترونه او رستورانونه تاکلی اول عمدی عمل پا نمور زاینو که دا مچانو اتانونه سندوی او نتاگانی خیپ درز و درز گیروانی دی خبر رو زیادتوی چه مچانو سکال دا پری کرک هم کری چه خاریان به هم پخپلو میلوکی ورسر شری کری نوکره چه تو پکر دفتر او یا رستوران که خوب یوسی سم دستی پا پوزه غوگونو او شندو یو دل مچان کینی او پا گراول و گراوله خوب و تختوی چه دا مچان و دا میلو لخوند محروم پاتی نشه دا خبرونو بیخ
زاره متلونه
پا نوی رنگ
Oh, 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 oh.
پخوا بی ویل په یو ګل نه پسر لای کیږي
خو اوس وای په یو کاندید نه دیموکراسي کیږي
پخوا بی ویل که شپون دومره تکړه وي خپل وزید میګی کا
خو اوس وای ک کاندید دومره تکړه وي ځان دې کامیاب کی
پخوا بی ویل لا شی کاسه ډیر تاو داده
خو اوس وای ل کاندید نه کمپاین کوون کړي تاو دي
پخوا بی ویل لیو لالا دو پچی خیدی
خوز وی لزر مفلسو کاندیدانو یو پیسادار کاندید دیری رای اوڑی
پخوا بی ویل لدنه نوم خو
خوز وی لکاندید نه اکس خو
پخوا بی ویل یو چا پوراکی نپری خود خود دو ویل لزم سرام سپور کئی
خوز وی یو کاندید چا پویلایتی شوراکی نپری خود خود دو ویل چی جمهوری ریاست تا کاندیدیم
پخوا بی ویل که غر هر سمره لوار بی پسار لارش تا
خو اوس وی که کاندید هر سمره غط هم بی واره را ورکون که تار ده
پخوا بی ویل اختر چه تیر شو نگریزی پا دیوال وولا
خو اوس وی انتخابات چه تیر شون را ورکون که پا دیوال وولا
رازی وګورو چې د کاندیدانو د خپلوانو چال دی پام وکړئ
هیڅ په خبره نه پوهیږي هغه د ما ابرو عزت ته هم نه ګوري
دا بیا ولې له ځان سره غړمبېږې خیرات خدای
ته ګوره څو ځلې مې دې خلکو ته وویل چې د دوه درېو میاشتو خبره ده للویگه با نمره خو لکه واغونه چه نلری اما غسی پخپلو کارو لگیا دی
چوک خیه
ولی ته نه پیزنی چه چوک خیه ما دا کاکا زامن می دا ترور زامن می دا تاورونه اغا ویگه با جگان می زبنه وز چوک چوک در خیه ما
و ساره یا بله مدر بندی لگوا خدای خبر چه کامیابیگی او کنه ولی خوی خوران نغربی باسی
او که بیا کامیاب اسوام
چه کامیاب اسوی کامیاب بسی اوس نووی دیتال کامیابی ده پر اخبر کارونه پریدی چه پریدی پیسی ورکوی
کاش که سم کارونه کولای خو یا دکانداران دی یا مستریان او یا هم قصابان اغا خلق بچوایی چه جمعگل جمهوری ریاست تا زاند کندید کلی او خپلوان ده کارونه کوی
خلق بایی سم نووی اسی تا تا ده کارونه بد خکاری
یو خو خزی لطانه ده پوزی تر رسیدلیم زی یو چوایم او تبل چه آخیر به میلالاسه یو چو وخیزی
اوز کاش که وخیزی چه ولچه که زولانه دی پا ما بس نینی باسی لده کارو سر خودی مولی و نیکرو
موری بیا مولی سر جنگ ده
ورسا لکاندید نپختنه وکا کاندید زانده دی او کارو تا خلق نپریدی
زخر ده موری که خدای بریاله که خو بیا بتا تا خلق دی رئیس جمهور میرمن وایی
یارا لوری خدای میده بریاله کی دا خوبه پا دار که قدام امرانه کینه دی
زا قدام نیت دیو خدای که لقداری مو بینی
پلارا ورغلم
تا دی خورا سستره مسیح پر طول را وگرزی دی
او پر طول را وگرزی دم
چه دی ورطا وویل
ورطا وویل چه طول کارونا پریگ دی او قرار پا کورونا کی کینی
نو بیا دی سویل
دو دنا تو ویرانه که
پریگ دایی خدای چه بیا خورا تا بدریگی چه دام مقرر که وام مقرر که که خویل پولی چرخی پرتا بلید زای ولیگم
او خیا پا کور کی
رازه رازه او
لکه چه ماما میده
او رو را رازه تو ودریگه چه اوز طول کسا ورسه کون کنه
غلیسه داغه دا خپل منز خبری بل تما کوه تو خود احتیام کم اقلی
او خیا اسلام علیکم
و علیکم دنگر استرای مسی
او رو رسترای مسی
ماما استرای مسی
خیر یوسی او خیا ما خود دوکان کلوب کن
رختیا
او
نر کار دیو که
شرم دی چه تو جمهوری ریاست تا کندی دی او موگا پس پیرو دوکانو که دوکان داری تا ناستیو
یارا دنگره تر دی بری تو دی جارسم زکا خیر و تو بیم بدل ووینی ریاست خودی پی دی والا چوکوی والا که دا سانیتم پریدم
کاش که من سواد درلو دی او خیا پا بی سواده که با ریاست چه خوندو کی
من لیوانه کیگا دا سی لایقم رستیالا و سکرتر با در تا مقرر کم چی پا خپل با ایران پاتسی بس بیغام بی اخپل ریاست کوا
زورو را که سواد نلری قوار خو لری
رختیا وی ماما ام داوس چې خدری شو غوندی ام نکټی ور سره واچوی له وزیرم خخ کاری
خا دا نور څویل چې خپل کارونه بندوی کیا
چې بندې نکړې په زور پی بندو اوس موږ د دوی د څورو په ګټه لپاره ځانونه نشو شرمولې لالا
وو نن شپې ته به ټوله میلمانه کنه او ټوله ته به په قراره ووایم چې له عقل هغه د ما د عزت په خاطر دې دغه دوه درې میاشتې خپل کارونه بند کړي
ډېره به خښ یو خیر میلمانه یې که
هلکه ته هم یو دوه درې جوړه نوې جامې واخله اخر ته خبر یې که نه یې ته خو د کاندي دا وښیې تاسې غلی سه زه به اوس تاسې ته د زړه خبره وکړم که نه خفه کېږی
سمه ده
ما خو د دې لپاره راغوښتی یاستئ چې دا د دوه درېو میاشتو لپاره مو کارونه بند کړی ځکه که څوک هم وپېژني چې د کاندید جمعه ګل خپلوان یې نو ډېره بده خبره ده او
زه اوښیا بېغمه اوسه ټولې بندوو
او که بیا څوک رایه درنه کړي او کامیابه نه شو نو بیا
هېڅ
نو موږ خو به غرق کړي که نه
زه چې غرق کېږم تاسې خو دې همدا اوس غرق سئ له ما نه خو زیات نه یی
پرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، اسیب الله جرازی، شفیقه لکنخیل او هیله زرمتی. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ په دې پتوی راولیږئ. ازادي راډیو پوسټ بکس 4411 کابل افغانستان او ازادي راډیو پوسټ بکس 2400 یونیورسټي ټاون پېښور پاکستان. ګرانو دوستانو هیله من یم چې له ګوړې اچار مو خوند اخیستی وي. د روانې خپرونې څو شیبې لا پاتې دي او په دې پاتې شیبو کې تاسو ته د ایمن اوداس په غږ سندره در اوروم. تر سندرې وروسته به زما همکاره ملیحه احراری سټډیو ته راشي او راتلونکي یو ساعته خپرونه به وړاندې کړي.
صدای مراد را